السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د نومبر 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریتل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانا خبر ناوړو
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې ماین چاودنې سرحدي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی او رپورټونه وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له امریکایي چارواکو سره د سولې درې ورځې خبرې اترې کړې دي د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې ماین چاودنې سرحدي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان لږ وخت وړاندې مشال لري او ته ویل نن له کوټې 60 کیلومتر لري شمال ختیځ اړخته مارګټ سیمه کې د سرحدي عسکرو په لارې په سړک کې خښ شوی بم چاودنه شوی چې په کې درې عسکر سرحدي عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه منلې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې خبري اعلان تو ویل چې د طاهر خان داول د وجنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړ شي نو موړي په حیات آباد کې د اس پی طاهر داول کورنۍ سره د غمرازي ورسته ویل چې د ډیرو پختونو جوابونه اوس نشور کولې
ما دا اډو ویلی نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه د جرګې لاړخه بیلابیلی پښتني راپور تکړې شوې وي نو ما ورته هم دومره ویلی وو چې که ذاتی دښمنۍ نه وي نو را خلاص بشي
خو د طاهر داول کورنۍ قبایلی جرګې پښتون ژغورل غورزنګ او نور یو شمیر سیاسي ګوندونو حکومتي تحقیقاتي ډله رد کړې غوښتنه کړې ده چې دا معاملې د دوو هیوادونو ترمنځ دنو په کار ده چې په نړیواله کچه یې تحقیقات وشي د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 28 د اسلام آباد لا درکه شوې او د نومبر په 14 یې مړې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موندل شوې وو د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د وګړي ناروغي ورسترن په لاهور کې وفات شو د مولانا عبدالوهاب جنازه بنن ماخام پر ایوند کې ادا کیږي نو مولای د تبلیغي جماعت دریم امیر وو مولانا وهاب په 1903 کال کې په دیلی کې پیدا شو او په لاهور کې اعلی تعلیم کړی وو د پنجاب وزیر اعلی او نورو اعلی چارواکو د حاجی وهاب په ملینا خفقان سرګند کړی دی وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم د ابوظہبی ولیعهد شیخ محمد بن زید بن سلطان النهیان په بلنه دا سفر کوي عمران خان و د اماراتو مرستیال ولسمشر او وزیر اعظم سره هم ملاقاتونه کوي لدې مخکې نو مولي دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړی ده وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو وادونو څخه مالی امداد ترلاسه کړي بلخوا د پیسو د نړیوال فاند آی ایم ایف یو وفد د قرضو ورکولو په غرض د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد په سفر دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ریپورت ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره درې ورځې خبرې اترې کړې دي نن خبر شوې دی ریپورت کې راغلي په دې خبرو اترو کې د هرات ولایت لپاره د طالبانو په خوانی گورنر خیر الله خیرخوا او د طالبانو د پوز په خوانی مشر محمد فضل برخه واخیسته خو د امریکا د بهرنو چارو وزارت په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو د قومانده مشر جنرال جوزف ډانفورد وای په افغانستان کې وسلوال طالبان د بایللو په حال کې نه دی او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري نو موړي دا سرګندونی په داسې وخت کړي چې امریکا او افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو اترو شروع کولو هڅه کوي په 2001 کال کې تر خپل حکومت نسکورېدو وروسته طالبان د محل تر ټولو زیاتې سیمې په ولکا کې لري جنرال جوزف ډانفورد پروند د کینیډا په هلیفیکس خار کې د امنیت پاړه د یوې مباحثه پر مهال اویل د په فکر سم خبره داده چې طالبان دا مهال د افغانستان جګړه نه بایلي، خو نوموړي زیاته کړې باور دی چې طالبانو ته هم معلومه ده چې یو نه یو وخت به دوی روغ جوړې ته راګرځي. نو ځکه نړیوال کوشش کوي چې د ټول فشار په یو ځای کولو طالبان د خبرو اترو میستا راولي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې راتلونکي اونۍ کې بعد سعودي خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې د زمواره کسانو په اړه ورستۍ نتیجې ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ پرون په کالیفورنیا ریاست کې خبريالانو ته ویل چې دوی ته به حتمی ریپورت په راتلونکي دوه ورځو کې ملاو شي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای چارواکو باور سرګند کړی دی چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وجنې امر د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ورکړی وو. دا خبر پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپور کړ او وروسته نورو خبري رسنیو تایید کړ، خو د سعودي عرب حکومت دا خبر رد کړی دی. او بل خبر دا چې ایران او عراق ژمنه کړې چې د امریکا د نوو بندیزونو باوجود به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکې زیاتې کړي. د امریکا د بندیزونو تر مخه له ایراني رژیم سره سوداګري کوونکي هیوادونه او کمپنیانې به له سختو ګواښونو جربانې سره مخامخ کیږي، ځکه زیاتره تجارتي همکارانو له ایران سره اړیکې غوڅې کړې دي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې له عراق سره کلنۍ دوه اړخیزه سوداګري به له $12 ارب څخه $20 ارب تا لوړ شي. نو موړي دا خبره پرون په تهران کې د عراق د ولسمشر ابراهیم صالح سره د ملاقات پر مهال کړی ده. دا وتر دی د مشال خبرونه او اوس درته د موسم حال وایو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه په شمول به د ملک په نورو برخو کې موسم وچ او یخ وي، خو چترال کې د باران امکان شته. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او سلیریش، بنو کې نه او سلیریش، اسلام آباد کې یوولس او درویش، په چترال کې یو نولس او په کوټه کې پنځه او دویشت وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای د ایس پی طاهر داوړ د وجنې تحقیقات پیل شوې دي او زیاتوي
فیڈرل گورنمنٹ کا اسلام آباد کا ایشو ہے، اسلام آباد والی جواب دے سکیں گے؟ میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ایجنسیوں کے پاس ہیں.
اخوا عوامی نیشنل گند طاهر داوړ د پیښې خلاف په یو شمیر سیمو کې په مظاهرو کې د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده.
هغه په بدردای سره په بل ملک کې شهید شي، موږ نه وینو چې هغه لوی عدالت یا د هغه لوی اداري واکمن هغې باندې دا دوره لوی خاموشي ولې ظاهروي.
او د خیبر پختونخوا هنرمندان وای حکومت ورته اعلان کل شوی مرستی او زل بیا بند کړی دي.
بابا خان دی ټلویزیون تا دی سکرین تا دی سکال ورکړه 30 ایئرز، او زه په دې حال کې چې اوس ما سره د بچو د لپاره فیس تا نه د بچو د کور کرایه شتا نه بل څه تا.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کوټې نه 8 کیلومتره ختیځ ته مارګټ په سیمه کې نن لږ ساعت وړاندې د سرحدي عسکرو په لارۍ د ماین یوه چاودنه شوې ده چې پکې درې سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. دا وخت سیمې نه موږ سره د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون پلي کړې. تاسو ستړي مشي وایم او د دغه پیښې وروسته څه تفصیل لرئ؟
تقریبا 8 کیلومیٹر دا مارکیٹ سیما دا شمال ختیز لور تا فکر ایلا مخا آتا ہے وہ بامی چاودن اصوے دا او ویلکی چی دا دمزی کلانی پسرک کے او بم پرسو چی لعمل دا سرادی اسکر وی و لاری چی دا آغا نشو سوے دا او پنیتیزی کے دری سرادی اسکر چی دی آغا وجرکی او دری نور چی دی آغا چاپیان دی څوک چې سم د لاسه د کوټې و روغتون ته راځول شوي دي. په کوټ کې سردي ادارې چارواکو چې دي هغه د دې خبرې تایید کړی دي، پخلی کړی دي او ویلي دي چې د تیش سم دستي وروسته چې دي سردي عسکر چې دي هغه وکیل د تیش خدای ته رسېدلي دي او هلته د مشکوک کسانو پلټنه پیل کړې ده، خو د وروستي اطلاعاتو پورې لا څوک نه و نیولي او نه هم ډلې د دغه تیش سره په غاړه اخیستې ده.
سمه د کور موادان اوریدونکو دا په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته تفصیل درکول نن لک سات وړاندې د کوټه نه د شپږ کیلومتره لری د مارګټ په سیمه کې د اف سی اسکرو په یو گاډي باندې حمله د ماين چاودنه شوه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وای په اسلام آباد کې د پولیسو سره په ګډه کوشش کوي دا معلومه کړی چې د پیښور کلیوالو سیمو وجل شوی مشر طاهر خان داور څنګه له اسلام آباد تر ننګرهار او تختول شو. داور د اکتوبر په 26مه تختول شوی وو. پرون په پیښور کې صلاح الدین مسعود خبریالانو سره په خبرو کې داوه وکړه چې د حکومت لخوا جوړې تحقیقاتي کمیټې سره له نږدې کار کوي خو ای هم د خبريالانو د زینو پښتنو جواب ورنک او د اول شیدا د وفاقي حکومت کار دی. په دې اړه نور حال د غلام غوث نو
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود د طاهر داور کورنۍ ته بیګا مخام د پاتېه لپاره راغلی وو او په حیات آباد کې د دعا وروستو هغه له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د وجل شوي اس اس پی طاهر داور د پیښې د پلټنو لپاره په اسلام آباد کې پلټون کې ډله یا جی آئی ٹی جوړ کړې شوې ده.
اول روز سے خیبر پختونخوا پولیس کے افسران کا اسلام آباد پولیس کے ساتھ
د لومړی ورځې نه د خیبر پختونخوا پولیس د اسلام آباد د پولیسو سره رابطه کې وو. لکه سرنګ چې د مشال خان او په نورو مهمو پیښو کې پلټون کې ډلې جوړې شوې وي نو د کې هم د اسلام آباد پولیسو جی آئی ٹی جوړ کړی دی او که ضرورت وي نو د خیبر پختونخوا پولیس په ور سره هم همکاري کوي. د یو شمیر پښتنو ځوابونه زه دا وخت نشم ورکولی او دا ځوابونه وفاقي حکومت او د اسلام آباد پولیس ورکولی شي.
فدرل ګورنمنت کا اسلام آباد کا ایشو ہے اسلام آباد والی جواب دے سکیں گے.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود زیاته کړه چې هغه د طاهر داور کورنۍ او قبایلی جرګې ته د نو ویلي چې طاهر داور چرته دی او د چا سره دی. ما دا اډو ویلی نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې لاړخه بیلابیلې پښتنې راپورته کړې شوې وې نو ما ورته هم دومره ویلي وو چې که ذاتی دښمنۍ نه وي نو راخلاص بشي. تر دې وړاندې به په تیرو وختونو کې هر ورځ وړې او لوی د ترګرۍ پیښې کېدلې. خلک دې لږ انتظار وکړي نو هر سبا په ډاګه شي.
انتظار
کرنا چاہیے. قسم د طاهر داور د لادرکه کیدلو او بیا رستو د هغه د وجلو د پیخي لپاره په اسلام آباد کې جی آئی ٹی یا پلټون کې ډله جوړ کړې شوې ده. خود طاهر داور کورنۍ او قامي جرګې د حکومتي پلټون کې ډله رد کړې ده او دوی وای یو نړیواله بے پلوه پلټون کې اداره دي د دې پیخي پلټنی وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په دې اړه راځو یو بل رپورټ. تا وامي نشل ګوند طاهر داور د وجنې خلاف مظاهره پیل کړې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. دوی دا هم ویل چې په دې اړه د عدلي چوپتیا هم پښتني راپورته کوي ځکه چې چیف جسټس په پاکستان کې پر هر مسله له خپل خوانوټه سخلي خو تر اوسه یې په دې اړه چارواکي نه دی ورغوښتي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د طاهر داور د وجنې په اړه پلټنې کوي او زربا وزیر اعظم ته په دې اړه رپورٹ هم ورکړي. نور حال په خبره د خالد خان په رپورٹ کې ورو چې د مظاهرو په غږونو پیلېږي.
دغه شعارونه پیښور کې د عوامي نشل پاټې د کارکونانو او مشرانو دي چې د اس پی طاهر داور د وجنې خلاف یې په ټوله صوبه کې د خالی پورز د احتجاج غږ ورکړی او دغه یې غوښتنې کوله چې د طاهر داور د تختولو او وجلو پلټنې دي وشي او نور د پښتنو وجنه دې بند کړی شي. دا عوامی نیشنل پارٹی قائم مقام مرکزی صدر غلام احمد بلور، مرکزی ستر سکتر میاں افتیار حسین، صوبائی ستر سکتر سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او دادہ گند نور مشرانو دا پیخور پریس کلب مختا دا احتجاجی لاریون مشری کولا. میاں افتیار حسین پخپل وینا کی اوائل زمان
دا عوامی نیشنل پارٹی خویو سیدہ سادہ مطالبہ دا چی دی باندے دی تحقیقات وشي. خو د طاهر زوی یو خبره کړې ده، هغه وایي چې دا د انټرنیشنل لیول باندې تحقیقات وشي. دا اقوام متحده اداره جوړ کړي، دې کې ډېر لوی وزن دی چې کله په اسلام آباد کې او بیا په افغانستان کې واقع کېږي نو دوه ملک شو. نو چې دوه ملک شو نو تحقیقات چې یو ملک کوي نو د بل به پیشه کړي او چې بل کوي د بل به پیشه کړي.
سردار حسین بابک وویل چې د یو پښتون افسر په اسلام آباد کې غایبېدل او بیا د هغه مړې په افغانستان کې موندل ډېر سوالونه راوچت کړي دي. هغه زیاته کړه چې مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت د طاهر داوړ په تختولو او وجلو کې یو مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده، او دغه شان د پاکستان ستر عدالت هم د یو پښتون پولیس افسر د وجنې هیڅ نوټس نه دی اخیستی.
اسلام آباد کی یو دو پنجاب افسر اگر ٹرانسفر شی ادار دی وطن دے طول ملوی عدالت جاگی چیف جسٹس جاگی خلاف فرمو کو ایک چنلی جا پاگ اسلام آباد کی کی یو پختون افسر اغوا شی اگر پا بیدردائی سر پا بل ملک کی شہید شی من نوی نو چی آگا لوی عدالت یا دا آگا لوی اداری واکمن پاگی باندی دا دور لوی خاموشی.
دا یادونه ده چې دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایس پی طاهر داوړ د وژنې وروسته د جائنټ انکوائری کمیټې اعلان کړی دی چې د استخباراتي ادارو آی اس آی او ایم آی استازي پکې هم شامل دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت ایس پی طاهر داوړ ته د شهید پیکج اعلان کړی دی او د خاندان سره مالی مرستو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو،
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو رازو یو بل موضوع تا د پاکستان د رایوند د تبلیغی جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د نومبر په 13 د ورپېخې ناروغۍ له کبله په لاهور کې وفات شوې. د نوموړي عمر 95 کاله و، له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب مړینه خفګان ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر نور.
د پاکستان د تبلیغی جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د نومبر په 13 یعنی نن د ورپېخې ناروغۍ له کبله په لاهور کې وفات شو. د نوموړي عمر 95 کال و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی. د هغه کورنۍ او پلویانو ته تسلیت وړاندې کړی دی. راډیو پاکستان لیکي عمران خان ویلي د یو مذهبي تبلیغ کوونکي په حیث به د حاجی عبدالوهاب خدمات قام تل په یاد ولري. په عین وخت کې د اطلاعاتو او خبرو ونو وفاقی وزیر فواد چودری هم د تبلیغی جماعت امیر پمړینه خفګان خودلې ویلی دی چې حاجی وهاب د اسلام د پیغام در رسولو لپاره ډیره هڅه وکړي. چودری وایي وهاب تل د سولې تبلیغ کاوه او اسلام د سولې د دین په توګه خود، نو ځکه به هر کال په رایوند کې تر حج وروسته د مسلمانانو دوهمه تر ټولو لوی اجتماع کېده. د پاکستان د مشر قاضی میا ثاقب نثار په ګډون د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو د حاجی عبدالوهاب مړینه لوی ځای بللې ده. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری هم د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی او د هغه هڅې ستایلې دي. حاجی عبدالوهاب د 1923 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ډیلی کې زوکړو. د پقام راجپوتو نوموړي د لاهور په اسلامي کالج کې زده کړې کړې وې. د هند او پاکستان له بیلېدو وړاندې د نایب تحصیلدار په حیث دنده هم اجرا کړې وه. حاجی عبدالوهاب په 1940 کال کې د تبلیغی جماعت سره یو ځای شوی و. نوموړي خپل ټول ژوند د تبلیغ کارونو ته وقف کړو. د 2013 کال په اکتوبر کې د نوموړي نوم له پاکستانیو طالبانو سره د خبرو لپاره غوره شوی و. تر دې وروسته د 2014 کال په فبروري کې د تحریک طالبان پاکستان ځینو قوماندانانو غوښتنه وکړه چې د سولې په حکومتي کمیټې کې دی د حاجی عبدالوهاب، مولانا سمیع الحق او د اټومي ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نومونه ورګډ شي. خو حاجی عبدالوهاب خپله هیڅکله په دې ډول کمیټیو کې کار نه وکړی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د تاسو مشال ریډیو ته غوریدونکو زو یو ځل بیا کوټه ته په کوټه کې اوریدونکو د چارواکی وای چې د پولیسو یو پخوانی افسر نیم کاکړ د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وجل شوی دی. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وای د پولیسو د یو ځایي مشر د قاتلینو د نیولو هڅې پیل کړې دي خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی. دغه وجل شوی پولیس افسر ډی آی جی نیم کاکړ وو چې د نومبر په 18 په ماښام په کوټه ښار کې د وسوالو لخوا په ډزو وجل شو. اخوا تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې د دغه برید سیمواري منلی ده. تفصیل په دې رپورت کې.
تر مخستان د کوټ وپشن سټاپ ته چیرمه په اسټنټ سینیئر کالونی کې د وسلوالو لوري د پولیس پر پخوانی ډی آی جی نیم کاکړ باندې هغه محل ډیز وسوې کله چې نیم کاکړ د مخستان د منځ ورسته د مسجد څخه د کور په لور روانو. د ډزو په نتیجه کې نیم کاکړ ته پیسو چې سم د لاسه د کوټ و سیمچ روغتون ته ورسول سو خو هلته نو موډ د زخمو تاب نه دی راوړی او خپل ژوند د لاسه ور کړی دی. پر پیښه باندې د کوټې د پولیسو ډی آی جی او عبدالرزاق چیما او خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د نوموړي په وینا چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې بریشي لکه چې دا یوه هدفي وژنه وي ځکه چې د دې څخه له مخه پر پولیسو چې کوم هدفي بریدونه سوي دي نو په هغه کې هم دغه ډول ګولۍ یا مرمۍ کارول سوي دي. پر پیښه باندې د بلوچستان والي امان الله یاسینزي او اعلی وزیر جام کمال هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښ کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره د ګامونه پورته کړي. اعلی وزیر د پیښ په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه ریپورت هم طلب کړی دی. هلته د تحریک طالبان پاکستان له لوري ورسنیو ته ورکول شوی په یو بیان کې د پیښې ذمہداري په غاړه اخیستل شوی ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اخو ازو جنوبی وزیرستان ته چرته چې د سیمې امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي تیر ماښام د جنوبی وزیرستان په لدا سیمه کې د پوس په یو غشتي ډله د نامعلومو وسوالو په ډزو کې یو پوځي وجل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته د سیمې امنیت هم سخت کړل شوی دی. نور تفصیل د سیلاب مسعود ناور.
پډیر اشمیل خان کښې د یوې خفیه ادارې یو ذمهوار چارواکي چې کوم خپل نوم جواتول او ژغ ریکارډ کول خوښ نه کړل د پخلي په مطابق تېره ورځ ماښام مهال د شپې او اوې بجې په منځ کښې ځنې ناپېژندلو وسلوالو د امنیتي فورسز په یوې غشتي دستې د کلاشنکوف ټوپکو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یو سرتېری په هغه ځای مړ او دوه نور پر هرژلی شول. دغې ذرایع دا هم راوښولی دي چې دغه پیښه د سویلي وزیرستان تحصیله ده په لرې پرتې غریزې سیمې په منه کښې مخې ته راغلله. ذرایع دا هم زیاته کړه چې برید کوونکي د موقع نه په تېښته کښې بریالي شوي او دوه پر هرژري سرتېري د رزبک پوځي روغتون ته رسولي شوي دي. ذرایع د وژلي سرتېري نوم لانس نایک بختیار علی او د پرارجلیو سرتیریو نمونه سپاهی حیدر زمان او سپاهی اکمل راوشولی دی. د مرگ ژوبلی د دغې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایوند محمد خراسانی منلې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې د تېرې میاشتې په 19 نیټې د سراروغه په سیمې وچه خوړه والماکښې هم په دغې رنګ برید کښې د امنیتي فورسز دوا سرتیری و جلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې کوی یو خوا هنرمندان د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخ دي نو بلخوا د ټولنې او خپلو خپلوانو لخوا هم د بد رویو تشدد ښکار کیږي. د یو تازه راپور تر مخه د جمعې په شپه په پېښور کې یو تن د سونیا په نوم د سټیج یوه اداکاره هغه وخت په ډزو وژلې ده کله چې هغې له دغې تن سره د واده کولو انکار وکړ. نور حال د شاهین بنیری نور.
د یو تازه راپور تر مخه په پیښور کې د جمعې په شپه د مصدق په نوم یو تن د سټیج اداکاره سونیا په ډزو ویشتې او وجلې ده. د پیښور د کوتوالۍ تاڼې پولیس چارواکي وایي چې مصدق د سونیا رشته غوښته خو هغې انکار وکړ چې په نتیجه کې پرې هغه ډزې وکړې او زخمي یې کړه چې وروستو یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. په پیښور کې د کلتوري چارو پو او وکیل اکبر هوتی وایي چې په سیمه کې هنرمندان د ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په ریاستي یا ټولنیزه کچه د دوی د امنیت او ستونزو د هواري لپاره څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي په ټولنه کې ورته ځینې خلک سپک ګوري او ریاست هم غم نه کوي.
خیبر پختونخوا دا یا فاټا دا یا دې سره تړلې پختون کم بیلټ دی، نو دغه ځای کې چې کوم هنرمندان دي یا دلته کوم د فن سره وابسته خلک دي، دې خلکو ته سماجی طور باندې هم یو تریټ شته. داسې چې کوم دلته په کوم ځای کې د بنیت پرستی ډېر زیاته ده، هلته چې کوم اثرات دي داغې، نو یو خو دغه وجه هم ده، یو د ریاست له اړخ هم هغه توجه نه ورکړی کېږي کومه توجه چې د ملک په نورو سیمو کې ورکړی کېږي. نو دې کې ډېر داسې دي چې د خپلې کورنۍ ستونزې ورته هم ډېرې زیاتې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور څنګه ادعا کوي چې د هنرمندانو د مرستې لپاره یو شمېر پروژې پیل کړي دي او غواړي چې صوبا د فن او هنر له پلوه وده وکړي. د کلتور د څنګ ډایرکټر شاباس خان په دغه اړه بیګا مشالډو ته وویل چې صوبا کې د امنیت د ښکېدو سره کلتوري هلې ځلې هم ګړندې شوې دي.
دین مخکې په نوخار کې فیمل هنرمند او هغه سره د غشن دی او واقعي رونما شي او هغه جنرال لا ان اورډر تھریټ نه دی، هغه تعلق بالکل پرسنل لیول دی، بالکل دا کسان په ټارګټ بالکل داز ایکسپټ کوم، خو اذروایز هم چې کوم جنرال لا اورډر سچویشن دی هغه کې ډیر زیات بدلون راغلی دی. د تیر کال یو نیم کال نه چې تاسو په صوبه کې وګورئ نو کلچر اکټیویټیز داسې طریقې سره سٹارټ شوې دي چې هغه کم یو کلچر سفوکیشن وي هغه ډېر حد پورې کیټر شوی دی. لکه په ډېر ځایونو کې موږ د کسان نشو مور ته نو شي شو کوو سایانګ الیکانت وی راغی راته فیسټیوال کې یتن کمپټیشن دی رباب کمپټیشن کې موږ خپل چې کم زموږ ډومین نه مختلف ایونټس موږ لګیا یو کوو.
د یادونه وردا چې روان کال د اگست په میاشت کې په نوخار کې د ریشم خان په نوم یو سندرغاړي خپل خاوندو وجله. هم دغه رنگ په تیرو کلونو کې د ایمن اداس، غزال جاوید، نیلم او ګلناس په ګډون یو شمیر سندرغاړي او هنرمندانی د خپلې کورنۍ د غړو لخوا وجل شوې دي.
د هنرمندانو په اړه راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا هنرمندان وایي چې د تحریک انصاف حکومت په خپل تیر دور کې دوی ته د میاشتې پیسې ورکولې، خو دغه اوس ودرولې دي او دوی د بیا بحالۍ غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختورخوا د ریډیو او ټی وی هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو او مصورانو د حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی د 500 میاشتنو ودرول شوی وظیفې د بحالی کړي شي. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف تیر حکومت صوبه کې د فنکارانو خیرخېګړې لپاره دا وظیفې مقرر کړي وي او هر میاشت به 500 فنکارانو ته 150 روپۍ ورکولې. په خبر کې د پاکستان ټلویزیون د پښتو ډرامو مشهور پخوانی هنرمند او صدارتي وړي افتانو شابه وایي چې د حکومت لخوا دا فنډونه د فنکارانو سره مرسته وه او د کور خرچې پی روان وو.
کدغه ته ملاوی دین فنکار به دومره مجبور نه، دومره به بے بس نه، دومره به داخل کو په نظر کې سپک نه. دا غي د کور غيو سلسله خو بلګ شان د کور بل خو به کم از کم غي ور کولې شو، د کور کرایه خو به ور کې دې شو سناس. ریکوست وا ته کوم کدی دا بحال کړن د ډیرو خلکو کورونه به بیا د نوی سر نه دا غي نه غریب بلې دل شروع شي.
هم د پیښور ټلویزیون د ډرامو اداکار بابا خان وای چې اویا کال عمر کې به دې سم مزدوري وکړي. دی وای چې حکومت دې د هنرمندانو خیرخېګړې لپاره ضروري ګامونه واخلي.
مخکې مونږ ته یو کال مخکې تر طرح کړی و غوښنه په دا فنډ باندې شوی دی او د ټوټل کې پی کې فنکاران ډېر اوس د حال کې دي، ډېر خراب شول، غریبان سوچ چرته لاړل او دا هغه فنکاران هم دی ورکی چې لکه سپوز ځان درته یادومه بابا خان دی ټلویزیون ته د سکرین ته ډیر کال ورکړ 30 ایئرز او زه په دې حال کې چې اوس ما سره د بچو د لپاره فیس شته، نه د کور کرایه شته، نه بل څه شته.
د دې هنرمندانو په وینا چې تیر کال ورته 8 میاشتې دا فنډونه ورکړې شوي وو او دې کال دا 2 ځلې ورکړې شو چې کوم حکومت بند کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ریډیو او د ټي وي د فنکارانو د اتحادیې صدر غلام محمود شهاب وایي چې په وظیفه کې د 500 میاشتو ځنډ له وجې هنرمندان پریشان دي.
مونږ ټول فنکاران اسفاد می دا ټول باغلی های کورټ یو حکم ورکو چې دې ته خپل معاوضه ورکړي. باوجود د دې مطلب دا چې تر اوسه پورې ټال مټول روان دی پاږي کې کله نه باندې کې کله یو څه بل څه نه ته مونږ لاړو دا غینه مونږه کلیر کو او زمونږ هیڅ اعتراض نشته.
د خیبر پختونخوا د کلتور د سنگ ډایریکټر شهباز خان وای چې هنرمندانو ته فندونه ورکول د دې ترمنځ د خپل نه اتفاقی له وجې بند شوی وو، ولې چې د هنرمندانو ځینې کسان د دې په شفاف توګه د ورکولو په اړه های کورټ او کامی احتساب بیورو ته تللی وو.
دا میاشت مونږ کومل کوشش چې د مونږ مطلب د دې کوم سټاپن د هور پر ریلیز کو د دې مونږ ایکستنشن راغشته دی تل جون 2019 اپورت وا انسټالمنت دوی ته الریډي پېښې وی دي او انسټالمنت پاتې دي دا به دوی ته په ریګولر منتلی بیسز باندې به شروع شي او دوی ته به دا پیمنت سٹارټ شي. خو دا د سرکار د وجه نو سټاپ دا انټر رایولیز یا پروفیشنل چینجز چې په کوم آرټست کمیونټي کې دا د دې د وجه سٹاپ شوی دی. د دې خپل کې جګړې دي، هغه جګړې کې دوی سرکار جوډیشری
د تیرې یوې لسیزې راسې د امنیت د خراب صورتحال له وجې د پېښور د هنرمندانو کار کې نمایه کمی راغلی وو. د دې په وینا چې کار هم نه وي او حکومت د ضرورتمند هنرمندانو فکر هم نه کوي، نو هنرمندان به چیرته سي؟
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 15 بجې شوې لنډ خبرونه د منور شاه ناور.
نن په د کوټې سره نږدې د سرحدي عسکرو په ګاډي بمی برید شوی دی چې پکې درې تنه وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې خبري اعلان ته وویل چې د طاهر داول د وژنې تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګډې تحقیقاتي ډلې نتیجو ته انتظار وکړل شي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 28 له اسلام آباد لا درکه شوی وو. د نومبر په 14 مړی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وموندل شو. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی. نوموړي له دې مخکې دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړې ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې وخت کوي چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالي امداد ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ نن یو رپورټ خپور کړی وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مهمو مشرانو د افغانستان د سولې په حق لا د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره درې ورځې خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د سویلونه ډاډه کړې. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو د قوماندې مشر جنرال جوزف ډانفورد وای په افغانستان کې وسلوال طالبان د بایللو په حال کې نه دی او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري. نوموړی زیاتوي د طالبانو لپاره هم د ګټې وازنې لاره خبرې اترې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په کالیفورنیا کې خبري اعلان ته وویل چې راتلونکي هفته کې به د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه کې د ذمهوارو کسانو په اړه ورسته نتیجې ته ورسیږي. خاشقجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګرۍ کې وژل شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه رابعه اکرم خان بیانوي.
د اردو ژبې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لومبي حکومت چرته په تعلیم خصوصي توجه ورکړې وه، نو هلته یې د صحت انصاف په نوم په وړو ضلو او کم ترقي یافته سیمو کې ولس ته د صحت سهولتونه د رسولو پالیسي خپله کړې وه چې نتیجې یې هم ښې راغلې وې. خو اداریه وایي چې د دې باوجود اوس هم ځینې ځایونو کې د ولس لخوا شکایتونه شته چې هغې ته په سمدستي توګه د توجه ورکولو ضرورت دی. اداره کاږي چې د آلاتو اخیستو د نورو اخراجاتو ورکولو پس هم په هریپور او کوهستان کې په 13-15 کلونو کې جوړ کړي شوي هسپتالونه د صحت محکمې ته نه دي ورکړی شوي. د صحت محکمې د دې هسپتالونو په ودانو اعتراض کړی و. ادارې زیاتوي چې دا منصوبې د وخت ضایع کولو سره سره د تعمیراتو د نقصونو هم ښکار شوي او دا صورتحال دی لپاره هم د توجه وړ دی چې وخت تیرېدو سره د دې دواړو منصوبو په لګښت کې به نور زیاتوالی کیږي، ولې چې ناقصه ودانۍ ړنګول کیږي، نو هغه به جوړول کیږي هم او اوس خو به د مارکیټ مطابق خرچ هم سیوا کیږي. ادارې په وینا چې کومو خلکو په تعمیراتو کې د ملک او کام پیسې برباده کړې ده، دا غي پر سر څه کاروایی شوي او اوس د اضافي خرچو ذمېواره به څوک وي؟ او د ټولو اهم سوال دا دی چې د دغه ضلعو ولس د صحت بنیادي سهولتونو نه محرومه ساتلو سره هغې ته د کمې خبرې سزا ورکړی کیږي. هیله پکار ده چې صحت محکمه به دا هسپتالونه سر فعال جوړوي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي، د نړیوال بینک د یو سنی رپورټ تر مخه چې په سین صوبه کې په دوو کې یو ماشوم د غذایي کموالی ښکار دی. دغه رپورټ څرګندوي چې څومره پاکستان له په دې مسلې کار کول پکار دي. د څه په اړه چې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې دغه مسله د حکومت په ترجیحاتو کې ده. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د صفایي او د اوبو ورکولو بد حالت سره سره غربت داسې صورتحال پیدا کړی چې له وجهې 38% ماشومان د غذایي کموالي نه متاثره شوي، او د دې مطلب دا شو چې په لسو کې څلور ماشومان خپلې مکملې ودې پورې د رسېدو قابله نه وي، او د اوږدې مودې ناروغۍ نه متاثرېږي، او ټول ژوند کې د صحت خراب حالت نه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان د هغه ملکونو درجه بندۍ کې لوړه کچه لري چې د ماشومانو د ودې او غذایي کموالي په لحاظ د خراب حالاتو سره مخ دی، او دا د حکومتونو د هغه دعوو پر ضد ځي چې په غربت کې په لویه پیمانه کموالی راغلی دی. اداره کاږي چې د نړیوال بینک په دې رپورټ کې دا خبره د اندېښنې وړ ده چې په دې لړ کې کار پرو دی. موجوده حکومت اوبه خپل ترجیحاتو کې ګرځولي، خو پام یې د دې په لویو پروژو دی نه چې د اوبو د ورکولو د نظام مرمت وکړي، ولې چې 90% د اوبو د سکلو نظام الوده دی. اداره لیکي چې د حکومت لخوا د ورکړې شوي شمیرو په اړه د سوال کولو ضرورت دی. په کومو ضلعو کې چې د غربت خاتمې لپاره کار شوی، نو هلته د نړیوال بینک رپورټ د کمزورۍ ښکار ماشومانو شمیر زیات ښودلی. د دې مسلو هواري لپاره د کم خرچ لارې شته. که حکومت دا مسلې په لومړیتوب کې نه ساتي، نو امکان دی چې وخت تېرېدو سره دا شمېرې یارونکې کېدی شي. آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام ترکی ویلي چې پېښور کې د باغونو پخوانی تاریخي حیثیت به زر بحالول کېږي، او پېښور به صفا او پاک ښار جوړول کېږي. اداره مخکلي کې دومره غټ کار په وخت مکملېدو لپاره عملي ګامونه غواړي. د پېښور د تاریخي باغونو اهمیت په خپل سي، خو اوس مهال د دې په جغرافیایي حیثیت هم سوالیه نښه ده. د تفریحي ځایونو پورې رسایي اسانه پاتې نه شوه. اداره کې راغلي چې د دې باغونو حالت یو حقیقت لري چې د هغې نه انکار ممکن نه دی. د شاخوا ماحول د دې قابله نه دی چې څو خپلې کورنۍ سره لاړ شي او وخت تیر کړي، نو د دې باغونو تاریخي حیثیت بحالولو سره جغرافیایي حالات هم د ښه کولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی اے خپل یو لیکنه کې ویلي په روان کال کې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد استان شوی دی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي امریکا خبرداري ورکړي چې ایران د داعش په سر کومه ناوړه وسلواله ډله جوړول شي چې د مخنیوي لپاره سعودي عرب د امریکا یو ښه اتحادی دی. دغه دوه لیکونه مهمې برخې د منور شان اورو.
جرمن خبری ایجنسی ڈی پی اے خپل ویلیکنه کې وایي د تیرې چهارشنبه په ورځ د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم یو رپورټ خپور کړی چې وایي په روان کال کې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې رپورټ تر مخه په دې کې 6,00,000 یوازې له ایرانه د اقتصادي بحران له وجې ستانه شول. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د تهران نړیوال اټمي تړون نه په وتلو په ایران خپل بندیزونه بیا بحال کړي، چې په کې زیاتره د ایران مالی ادارې په نخښه کړل شوې دي. د آی او ایم دا رپورټ وایي له دې وجې یوازې په 13 هفته کې له 12,000 زیات افغان کډوال له ایران خپل وطن ته واپس شول. دا راز په 13 اونۍ کې له پاکستانه هم اخواوشا 380 غیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجله خپل یو لیکنه کې وایي د امریکا د بهرنو چارو په وزارت کې د شام لپاره ځانګړي استازي جیمز جیفری د تیر زیارت په ورځ د دفاع په اړه یو غونډه ته وویل چې په منځني ختیځ کې د ایران پلوي وسلوالو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره نیغ په نیغه امریکایي پوځي عملیات کافي نه دي، بلکې داسې کار پکار دی لکه څنګه چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو ځايي اتحادیانو په ملګرتیا په عراق او شام کې داعش ته ماتې ورکړه. د نیوز ویک په وینا جیفری دغه غونډې ته ویلي امکان شته چې ایران هم د داعش په سیر په منځني ختیځ کې کومه شیا وسلواله ډله را جوړه کړي، خو د دې د مخنیوي په خاطر په دغه سیمه کې د امریکا لپاره د سعودي عرب نه علاوه بل ښه اتحادی نشته. نیوز ویک مجله زیاتوي امریکا د 2014 کال راهیسې په شام کې د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف جنگیدونکو باغیانو د ملاتړ نه تر ډیره حد لاس اخیسته، او داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د اتحاد برخه جوړه شوه. خو واشنگتن اوس هم دا دریز لري چې د جنگي جرمونو د تورونو په نتیجه کې بشار الاسد په شام د واکمنۍ جایز حق نه لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د امریکا ولسمشر وای واشنگتن په دې اړه د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې څوک اککړ دي ډیر زر خپل نتیجه اعلان کړي. ډانلډ ټرمپ خای په روانه اونۍ کې مکمل راپور په لاس کې ولري. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو ادارې ارزونه داوا چې د سعودي عرب ولیعهد د خبريال د وجنه امر ورکړی وو. په دې اړه نور تفصیل د سالم احمد صالح نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلی واشنگتن به خپل نتیجه اخیستنه چې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې څوک دخیل دي ژر اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خبريالانو ته وویل پر روانو دوه ورځو یعنی شاید دوشنبه یا هم سه شنبه بشپړ راپور په لاس کې ولرو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د سعودي عربستان شهزاده چې د دغه شاهي هیواد مطلق العنان رهبر ګڼل کیږي تیره میاشتې په ترکیه کې د سیاسي مخالف او خبريال جمال خاشقجي د وژلو امر صادر کړی وو. د سعودي حکومت د ادعا چې اول واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ورباندې راپور ورکړی وو او وروسته د اسوسییټډ پریس او رویټرز په ګډون نورو رسنیو هم تایید کړه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل وروستي راپورونه دقیق دي چې پر اساس یې د امریکا حکومت د وروستۍ نتیجه اخیستې ده. د استخباراتي ادارو ارزونه د امریکا تازه موندنې ښیي چې د خبريال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد مستقیم دخالت په ډاګه کوي. دا مسأله شایي په کانګرس کې د امریکا د نږدې متحد یعنی سعودي عربستان په وړاندې د لا مجازاتوونکو اقداماتو سبب سي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر گینا هاسپل او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ولسمشر ټرمپ سره کالیفورنیا ته د الوتنې پر مهال تازه معلومات شریک کړل. ولسمشر الوتکې ته تر ختلو مخکې ویلي وه تر دې شیبې راتول سوي و چې د سعودي ولیعهد په دې وژنه کې کوم نقش نه دی لوبولی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو کسانو په حواله چې دا قضیه له نږدې څاري ویلي د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه د هغې ټلیفوني مکالمې د یوې برخې پر اساس ده چې د ولیعهد ورور شهزاده خالد بن سلمان او په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر له خاشقجي سره درلوده. خو په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر پرون په ټویټر کې دا مسله رد کړه چې له خاشقجي سره دي داسې کومه ټلیفوني مکالمه لرلې وي. خاشقجي چې په امریکا کې خبریدونکي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل د ولیعهد منتقد ګڼل کېدی. د اکتوبر پر دویمه نیټه د ترکیه په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل سو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن د سولې عالی شورا لغړو سره ګوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې روانې هڅې د افغانانو په مشرۍ غړي او وایي چې د زلمی خلیلزاد په استازیتوب امریکا او ځینې نور هیوادونه یوازې له دغې بهیر سره مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د زموږ د همکارې فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات په ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون لا قطره کابل ته سن شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمه ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې علي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره لروانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
هغه څه چې موږ ته مهمه ده دا چې کوم خبرې چې په قطر یا بل هر ځای کې کیږي باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. موږ ته د خلیزات لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبرې ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبرې به ورسره وکړو. د رپورټونو پر اساس زلمی خلیزات کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړي دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړ جاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپل اندېښنې به ورسره شریکې کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، اوس هم زو د افغانستان خوست چرته چارواکو او دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې دراوسترلو لپاره د ورسته هڅو ملاتړ کړي. دوی غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره هڅې دی ګړندې شي، ځکه خلک له جګړو ستړي دي. خو په دې هڅو کې باید د افغانانو هغه لاسته راوړنې زیانمنې نشي چې په تیرو 10 کلونو کې د نظام، بشري حقوقو او ولسواکۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نو.
د خوست چارواکو او دینی عالمانو د سولې لپاره د افغان دولت وروستیو هڅو ملاتړ وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون مطابق دی ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. چارواکو او دینی عالمانو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لمانځنې په غونډه کې وکړې. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل د دې ولایت خلک د هر هغه فرمول چې ولسمشر د سولې لپاره لازم وګڼي ملاتړ کوي.
زه مرکز دولت رهبری ته د خپل درانه ولست د علماي کرام فاستاجتوب ډاټ ورکوم سي جناب رئیس دولت په هر ممکن فرمول چې تاسو لازم ګڼئ او اصول راتله لای سي د دې ولادت عزت کی تامینیدل سي نو د خوښ ولسونه ورسره یو دغه سي دا او غاګم ګوډي طالبانو په مشرتابه باندې هم په دولت باندې سي لله الحمد سرک دي سورې لګیدل اې دا د سورې د فارا واړو غټ موانی ودا لري کی خو انتخابات پر خپل وخت وسی زعامت د افغانستان تعین سي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د سولې د ورستیو هڅو د لاګړندې توپ غوښتنه وکړه.
په روسیا کې د سولې مذاکرات روان دي. خلیلزاد افغانستان ته نورو دولتونو ته سفرونه دي. دا د سولې مذاکرات باید نور هم ګړندې شي. د افغانستان ولس د جنگ نه ستړی دی، نور سوله غواړي او نور په افغانستان کې امن غواړي. ترڅنګ موږ د افغانستان د حکومت نه غوښتنه ده چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د ولس باید د سولې په داسې طریقه قرباني نشي چې ولس کلن له سرورنې د منځ لاړ شي.
د افغانستان نامتو دینی عالم مفتي سمیع الله ریحان په خپلو خبرو کې خلک سولې ته راوبلل او له دوی وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د نظام ملاتړ وکړي.
نبی علیه السلام سوله ډیره خوښه کړې ده، راځئ د سولې لپاره لاړ شو. خپل د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږئ، د خپل ولایتي ادارې تر څنګ ودرېږئ، د خپل اولاد خپل د زړه د کوم خپل اولاد وګڼئ. او څنګه چې د خوست حیثیت او عزت ساتنه د تمام افغانستان حیثیت او عزت ساتي او داګه د پاره درناوي
د سولې په تړاو د مسکو ناست هم د روانې زیږدې زمیاشتې په نه هم اتر سره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو ترڅنګ د سولې د عالی شورا او د طالبانو استازو هم ګډون کړی وو. په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې او په تیرو څو ورځو کې په دې تړاو له پخواني جهادي مشرانو، د سیاسي ګوندونو او بهیرونو له استازو او نورو فعالانو سره یې کتلي دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو. د مشال ترسنګ سې ورېدونکو اوس هم د خوست نزو ننګرهار ته چرته چې د کوکنارو د کاشت مخنیوي په غرض د ننګرهار د کرنې ریاست د دغه ولایت د 15 ولسوالیو په 2800 بزګرانو کې یو سلویخت میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې ویشلې دي. بزګرانو د غنمو د اصلاح شوي تخم په ترلاسه کولو خوشحالي ښودلې، خو په کرنیزه برخه کې د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باس محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې د کوکنارو د کیخ د مخنیوي په غرض بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش دا لړۍ د بیسودو سرود درې نور گوشتي او روداتو ولسوالیو بزګرانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شوه. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست کې د کرنیزو چارو امیر عبدالوارستان دوایی په تیرو کلونو کې به د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرو او نورو کرنیزو توکو ویشل به د قومي جوړښتونو لاری تر سره کیدل چې اکثر وخت بدرې نه مستحق بزګران به برخه کیدل، خو سکل به د کوپون لاری ټول بزګران په دی وتوانیږي چې په خپل خپل مرسته تر لاسه کړي.
یو سلو څلوېخ میټریک ټنه د 15 ولسوالیو چې دا په وچر یا کوپون سیستم سره چې څو دکانان وکولې شي چې هر دکان تخپل سهم ورسیږي.
په غونډه کې د ننګرهار والی آیات الله حیات وویل بزګرانو سره د پریکړې په اساس به سکل د ننګرهار په یوې ولسوالۍ کې هم کوکنار ونه کرل شي.
څنګه سره د ننګرهار کاروندګرو، بزګرانو، قومي مشرانو، علماو دا ځلې وعده کړي چې سکل موږ په خپل پټیو کوکنار نه کړو. په هر ولسوالۍ کې کوکنار وکړل شو، ولسوال، امنیه کمانډان او مدیر د امنیتي میلیشیا هغه د موږ په لاس کې خلک دي. درې وړه منفقه او سرنوالۍ ته به معرفي کیږي. هر بزګر چې وکړل هغه سره به قانوني چلند. هیله مې دا ده چې دا پیغام ټولو ته ورسوي.
د ننګرهار بزګران وایي چې دوی په خپل ځمکو کوکنار نه کری، خو کومې مرستې چې له دوی سره کیږي هغه ناکافي دي. دوه تنه سید نذیر او ملا جان وایي
یو توڑا غنم یو توڑا سره دا ور کوي، دا مونږ د کفایت نه کوي. او مونږ کوکنار او داشین غلط شی دی، دا باید خلک ونه کوي او خلک باید غنم وکړي. خاص حالات مونږ پلاس راځي
دا غمر سم سره کې مونږ ډېر مننه کوو. په دا نه کافي ده مونږ لپاره بچا اند کې مونږ سجات کوم بخښي مونږ په خوان کوکنار نه کوو، بیا مونږ کوو.
د ننګرهار د زراعت او بو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سکل به د وزارت او بهرنیو مرستندوی ادارو په مرسته سباندې 1400 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نور اړوند کرنیز توکي په بزګرانو وویشي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو رازو یو بل خوندور رپورټ ته. د هندي فلمونو شهنشاه دلیف کمار چې د راروانې میاشتې په 11 نیټه به شپږ نوي کال شي، په پېښور کې هر کال د هغه کلیزه هم المانځل کیږي. دلیپ کمار دا وخت ممبئی په یو روغتون کې تر علاج لاندې دی. د دلیپ کمار په فلمي ژوند او د پېښور سره د هغه په تعلق باندې دا تفصیلي رپورټ اورو چې د هغه د یو مشهور فلم په یو مشهور ډایلاګ پیلېږي.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
د بالی ووډ فلمونو شهنشاه دلیپ کمار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللې دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1944 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960 او یایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړی دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 آنی وو، دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل.
لیکن زمانی زمایات کی آن آن فلم جوڑ کرے ہو او نظرانہ تو جوڑ کرے ہو او دغن نہ نور دیر فلمان ہو دا مرد دے دے فلمان دیر پر شو کتن فیو آر نا آگا زمانہ کی دا سینمی یا دا باشکوت آگا چی ہو ٹکٹ پر پنزین آنے ہو زمو پر روز کے نمر با پنزین آنے پر دیر تکلیف در پیدا کی لنور لپلار زاخم پیدا کی دا دا فلم بلاری نمر بخام خواد دا فلم کتنی
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنه کړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. دغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپار شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې دي کال کې دا و چې هغه اوسیان خیال چمر ښه نه وه خو دا چې هی واز اوټ آف د هاسپټل پیرابانو سره خبره کی کم ټویټ هغه کوي نه هغې کې باندې شکریا ادا کړي هغه ته دومره ورته پته چلی شي چې دا هغه مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغه برډن مناوو نو هغه ته پته چلی شي.
د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت د هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د منور شان اورو.
په بلوچستان کې د سرحدي عسکرو ویاند وای نن له کوټه 80 کیلومتر لری شمال ختیځ اړخته مارګټ سیمه کې د سرحدي عسکرو په لارې په سړک کې خښمي بم چاودنه شوې چې پکې درې سرحدي عسکر وژل شوی او درې نور جوړ شوی. تر اوسه د پیښې ذمہ داری چا نه منلې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې خبري اعلان توه چې د طاهر داول د وجنې تحقیقات لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او په کار ده چې د ګډي تحقیقاتي ډلې ریپورت ته انتظار کړی شي. د پولیسو افسر طاهر داول د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد له اداره کشوي او د نومبر په 14مه یې مړی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موندل شوی و. وزیر اعظم عمران خان نن د متحده عرب اماراتو په سفر دی. نوموړي له دې مخکې دوه واره د سعودي عرب او یو وار د چین دوره هم کړی ده. وزیر اعظم عمران خان دا سفرونه په داسې وخت کې کوي چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالي امداد ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی نن یو رپورت خپور کړی وای په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مهم مشرانو د افغانستان د سولې په حق له د امریکا له ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاده ساده درې ورځې خبري اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د سوویلونو ډاډ کړی ده. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو د کمانډې مشر جنرال جوزف ډینفورد وای په افغانستان کې وسټوال طالبان د بایللو په حال کې ندي او دا چې د افغانستان د جګړې ختمول پوځي حل نه لري. نوموړی زیاتوي د طالبانو لپاره هم د ګټې وازنې لارې خبرې اترې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په کالیفورنیا کې خبري اعلان وویل چې راتلونکي هفته کې بعد سعودي خبريال جمال خاشقجي په وجنه کې د ذمہوارو کسانو په اړه ورسته نتیجه ته ورسیږي. خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولګرۍ کې وجل شوی و.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیدي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان منور شاه او زموږ تکنیکی همکار نگین صادق پور تاسو نه اجازه پاړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.